السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خوښ
بل اوریدونکو خلک لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلست. په افغانستان کې د واورو وروستۍ څپې هوا تر پخوا ډیره سړه کړې او خلک تر پخوا ډیر د سونګ موادو ته اړتیا احساسوي. د ژمي لر رسېدو سره سم د برېښنا پرچاوي هم ډېرې شوې دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي وایي د هوا له سړېدو او د واورو او بارانونو له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوي هم ډېرې شوې چې د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. اوس مهال خلک له ناچارۍ د لرګیو او د ډبرو د سکرو پر سوځولو سربیره له هغو بخاریو هم کار اخلي چې ډیزل او د خاورې تیل سوځوي. خو د ډیزل او تیلو سوځول نه یوازې خوندي نه دي بلکې د ډیرو ناروغیو باعث هم کیدای شي او د چاپیریال متخصصان وایي چې چاپیریال هم زیانمنولی شي. اوس دلته سوال پیدا کیږي چې که برېښنا نه وي، لرګي ګران وي، د ډبرو سکاره او تیل او ډیزل خوندي او صحي نه وي، نو باید کورنۍ څه وکړي؟ د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص او د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم او د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفي چې اوسمهال معلولیت لري او وزګار هم دی. د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. اول ورځو په کابل کې آصفي صاحب ته. آصفي صاحب، تاسو دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو په کور کې د سونګ مواد حتما لری او یو څه سوځوي د شپې لپاره د ورځې په جریان کې، کوم د سونګ مواد نه تاسو استفاده کوئ څه سوځوي کور کې؟
سلامونه علیکم هلی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو ټول ته الله دې صحت ولري. رحیم الله صفی ما د کابل خار اوسیدونکو چې دواړه په خیر می په تیر نظام په جمهوریت کې چې عسکر عمر لاس ورکړي او اوس فیلن بیکاره هم یم او د پنځلس یا شپاړس کسیزې کورنۍ سرپرست هم یم چې پلار مې هم د ناروغۍ په بستر باندې پروت دی. نو ډېره ستونزمنه ده لرګیو ته او سنګې زغالو دي شنو ته وس نه رسېږي. نو د ما په شمول باندې اکثریت خاریان په دې ورځ په ماشومان لیږي او د رنګ له پلاستیک او کاغذ او ربړو دا شیره کولی او دا په کورونو کې سوځي چې دا چاپیریال ته ډېر زیات ضرر لري او د دې سره ډېرې ناروغۍ هم پاتې شوي چې حتی د کابل په بسترونو کې زه اسانه نه پیدا کېږي. دومره مریضان زیات شوي دي او ربړ خلک سوځي، ټیرونه واړه کوي، سوځي. نو دا بس څه چې په لاس ورشي د زادو د کورنۍ د ګرمېدو د پاره نو هغه سوځي.
تاسو هم آصفي صاحب، تاسو هم همدغه شیان سوځوي؟ همدغه رابر پلاستیکونه او دا شیان چې له ډیرانونو نه ستاسو ماشومان راټولوي همدا سوځوي؟
هو، مجبورن همدغه سوځو. نو کار نشته دا د اسلامي امارات چې راغله دا زه خپل کور سرپرست یم یوازینې. نو بل څه نو څه ته به سړی پیدا
کېږي
چې د سل چوکو که ډاکټرانو مریضانو لپاره.
تاسو ویل چې شپاړس کسیزه کورنۍ ده ستاسو، نو څو کوټې تودوئ د دغه یوه کور کې چې تاسو ټول یو ځای اوسېږئ؟ څو کوټې تودوئ؟
یوه کوټه په ډېره مشکله باندې هغه هم داسې نه تودېږي چې هغه مشکلات یو مسده غو دومره شي چې هواي ماته شي بس اماره کې خپل گزاره کوي وکړه موږ ته ودو.
او دا نور کسان چې په دا نور خونو کې د شپې څملي د دوی په یخه هوا کې څملي که څه شي څه کوي؟ دا د کالی اغوندي، لوی برستنی اغوندي، څه کوي؟
او بس لوی برستنی اغوندو، بس نور داسې څه خاص شي نشته. نو ټول خونو ته خو د ګرمۍ دوه وسنه کېږي او برکونه برېښنا هم په داسې حال کې نه ده چې برېښنا نه مونږه کار واخلو. که چېرته په هغې سطح باندې برېښنا نه کار واخیستل شي نو بیا دې بلونه پرې کول هم بیا د غریبو خلکو د وس نه د باندې شي بار چې بیا نه کېږي.
ستاسو ماشومان مکتبونو ته نځي؟ تاسو ویل چې په ډیرانونو باندې د سوانګ مواد او شیان راټولوي.
زمونږ ماشومان خو مکتبونو ته ځي، خو داسې چې کورنۍ ستونزې مشکلات نو اکثره ورځې بیا د مکتبونو نم پاتې. فعلاً خو په کابل کې مکتبونو رخصتیاوې دي، چوټیاوې دي، او نور کورس او نور شیان نشو ویلی پرې باندې، ځکه چې هغه په پیسو باندې ویل کېږي او دلته کار روزګار نه وي، نو په اولادونو باندې به نور درسونه څنګه ووایي؟
ډیر زیاته مننه آصف صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو، نورې پوښتنې هم لرو، خو زه غواړم چې اوس له نادم صاحب نه په همدې موضوع باندې پوښتنه وکم. نادم صاحب، د آصف صاحب خبرې مو واورېدلې، دوی په خپل کور کې ربړونه، پلاستیکي شیان او په ډیرانونو کې چې کوم څه پیدا کوي، کیفیت ته یا موادو ته نه ګوري، یا څه سوځي هغه راوړي په بخاریو کې سوځوي. نو د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو ډیره یو خطرناک وضعیت نه دی د کابل ښار مخصوصا او د ټول هیواد د چاپیریال لپاره؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب، ګران آصفي صاحب ته، ملما او ستاسو همکارانو ته، او ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. ښه راغلاست خبرونه ته، مننه.
ګورئ د خاصفي صاحب چې وایي خو یو حقیقت دی او مجبوریت دی، او په دې چې اول خو خبر داده چې په دې وطن کې یو نفر ګټي لکه د شول شپانس نفر خوري، او بل دا چې یو بل محدودیت چې د خزو پر کاروبار باندې راغلی او دوی د کار منسوي دي، دا ډیره یو جفا ده د ولسته ده. په دې چې کچیری وظایف تقسیم سی، او پیو مثلا پیو کورنی کی دوی دری خزی مثلا کار وکی، طبیعی ده چې د کور خوان یوازې د تب مرسته کیده سی، دوی کولای سی دی د پلاستیک پر ځای مثلا نور ته مخراوری، مثلا سولار پینلونه واخلی، د سولار نه کار واخلی پیسو، او سولار خو تاسو پوهیږئ چې هم برق ورکوي، هم د تسخین د پاره، هم د ډوډۍ د پخول د پاره، ټول کار کولای شي. په افغانستان کې اکثریت ورځې مریض دي چې لمر ډېر دی، د دې نه کار اخیستل کیږي. بل دا چې ګورئ په چاپیریال باندې ډېره بده اغیزه کوي، دغه پلاستیکونه، ټایرونه، دا شان چې خلک سوځي، دا امراض رامنځته کی، په اصطلاح تنفسي امراض، او د هوا ککړی، او دا د هوا ککړتیا پر هل برخه باندې منفي تاثیرات، پر زراعت باندې تاسو ګورئ چې یعنی تاسو منفي تاثیرات ډېر لري، حاصلات لږیږي، او زهرجن حاصلات رامنځته کیږي، چې دا بیا هم د صحت لپاره په اصطلاح دغه د ګلخانهي ګازونه تولیدی چې کاربن مونوکساید دی، میتان دی، نور دی، چې دا په اصطلاح په هر برخ کې زیان ولست و خلکو ته رسیږي. نو دلته دغه ټول دغه دی، نو که دوباره سکاره دی هم چې خلک سوځي، نو که چیرې معیاري هغه بخاري نه وي چې فلترونه ونه لري، بیا هم ککړتیا باعث کیږي، هوا ککړی، او د ستونزې رامنځته کوي. نو دا ډېر ټول هغه شیان دي چې واقعا د ولس د مجبوریت مجبور دی، چې بل دا چې ټول ولس خو د بل سکاره اخیسته دي چې پیسې نه، د کم ځای واقعت هم دولت سبسایدي هم ورکوي چې امکانات نه کیږي. نو دا ټول هغه مشکلات دي چې متاسفانه ولس مجبور کړی دي د دوی څخه استفاده وکړي.
نادم صاحب، تر ټولو خه د سوانګ مواد چې د افغانستان په دنننی حالت کې د خلکو لپاره هم یعنی د لاسرسي وړ وي، هغه څه شی دي چې خلک یې وسوځوي؟
خوب هغه خو تاسو ته پوهیږئ چې کاش برق وای، متاسفانه چې
نه برق خو نشته تقریبا، مخصوصا په وروستیو ورځو کې چې د درنې وریاوي وشولې، خو بيخي د برق نه خلکو لاس مینځلای.
یعنی تکا صاحب که څه هم وایم چې افغانستان دومره پوتنسیال لري چې ما مخکې هم یو راپور دغه کې خپور کړی مخکې په بله مرکه کې، چې واقعا ډېر ظرفیت افغانستان د بغض تولید لري، یعنی د باد نیولی، د لمر نیولی، د اوبو نیولی، د دبر اسکارو نیول ده هر شینه گاز نه دلین ټول بس تولیدل ایسی متاسفانه توجه نه سوس وګری کابل مونږ په کلونو کلونو د افغانستان گاز روسیه باندې خزواله روسیه ځان ته وړه اما دومره ونی شو چې د شبرغان تر کابل پوری یو دغه یو پاپلاین را کاچي چې مثلا کابل شاریان ته گاز ورکړی وای دا گاز هم ډیر سہولت رامنځته کول چې مثلا اخله هغه کورونه تی چې ورکړی وای دوی د برق د تسخیم پیسې کې د ګرمولو پیسې کې استفاده نه کول دغه برق په نور ته رسیده نور مشتریانو ته نور
کېده سه په ترتیب سره وایو نادم صاحب چې لمړی خو تاسو وایي چې برېښنا ده او برېښنا اوس نشته نو او سولری برېښنا هم شته او د دې بندونو کې برېښنا چې تولیدیږي دا هم شته مګر په افغانستان کې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې دا تاسیسات نشته چې خلکو ته منظمه برېښنا ورسوي ل سولری یا دغه د اوبو بندونو له برېښنا نه وروسته دوهم همدغه ګاز دی چې تاسو وایئ چې د چاپیریال له پلوه کم زیان لري
هو په دې چې ګورئ دا ګاز مایع که څه هم اوس پاپلاین نشته دغه ګاز مایع خرڅي کې دلته دولت د سبسایټي ورکړي خلکو ته بل دا چې په نوم دې هوشمند بخاري اوس جوړیږي هوشمند بخاري په دې وایم چې بې ضرر دي هغه وخت چې مثلا کمبود د اکسیجن احساس چې په کوټه کې خپله ګولیږي دا اوشمند بخاری باید چې وارد سی او که دولت په دې برخه کې تجار واسوي او ځینې وخت تجار دې باید په سرخرید خلکو ته واکې په دې چې چاره نشته نو د یو شینه چې ګټه اخلي او بل شینه باید چې ولسته هم ګټه ورسیږي دا اوشمند بخاری ډېر مفید دی په دې چې تاسې اوریدلی چې د ګاز د وجه اکثر کسان خپه سوي دي نه وژل سوي دي د شپې ته مفرز دغه نه و چې مثلا ګاز هغه بخار ووزي خلک د منځ وړي دي دا ډېر اتفاقات په ټول ولایت کې ولیدل اما داسې وشمن بخاري دی وارد کی او خلک ترې ووي شي چې دغه نه مشکلات خلک خلاص یې هم د چاپیریال ساتون د پاره ډېر ښه دی هم د تسخین د پاره او دا وشمن بخاري هم په دوی باندې دوی ښه کولی شي چې خپل ډوډۍ هم پخه کې برغه باندې مثلا
د کیسه شې سوځي په د هوشمند یا زیرکو بخاري کې ښه ګاز سوځي
ګاز سوځي دا چې ام روشنایی تولیدولای شي ام په سره چې غزام او باندې پخېږي ام بل دا چې ګرمي تودوي کوټه هر وخت چې اندازه د اکسیجن کیچو اوتومات خپل ګلېږي دا ډېر مهم دی
خا زما تاسو نن نورې پښتنې هم وړاندې په خبرونه کې به نور ډولونه د انرژي چې خوندي دي دا به هم له تاسو نه پښتنه وکم خو اوس چې اسفي صاحب نه غواړم پښتنه وکم اسفي صاحب تاسو د نادم صاحب خبرې واورید دوی یادونه وکړه چې د ډبرو د سکرو لپاره باید فلټر ولګول شي د دې لپاره چې هوا یا چاپیریال خراب نکی او دوی د هوشمندو یا زیرکو بخاریو یادونه هم وکړه چې په غو کې مایع ګاز سوځيږي او په خپل کله چې پوښي چې او خطر پیښیږي یا انسانان لګواخ سره د ژوند لګواخ سره مخامخ کیږي د بخاری په خپل ګل کیږي تاسو کله د دې شایانو نوم اوریدلې کلمو په دې باره کې فکر کړی د بل چا کرم ولیدلې دي
د دې باره کې خو موږ فکر هم نه کړو ځکه چې یو شي ته تراین د دې باره کې فکر هم کوي یو شي ته چې ته نه نو په خپل سیستم باندې وخت ول مخکې وړي
مګر کله کله د غوړم پوښمه چې تاسو یوازې همیشه د ژمی خو د افغانستان ډیر اوږد ژمی دی نو د دې لپاره همیشه تاسو د ډیران په اسوانګ موادو چې له ډیرانونو لاسته راځي او په پلاستیک او په رابر په دې گزاره کوي او کله هم مایع ګاز سوځوي کله هم د بدیل اسوانګ موادو په توګه له بخاري نه کار اخلي فکر کوم چې اسفي صاحب سره زمونږ ارتباط قطع شوی دی خو لنی کمرغه نادم صاحب را سره دی نادم صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ د سوانګ نور خوندې مواد په افغانستان کې هغه چې د افغانستان د خلکو لپاره یعنی لاسرسی ورته لري، هغه نور کوم دی له دغه مایع ګاز پرته او له د زیرکو بخاریو پرته؟
ګوره تکار صاحب، په ځینې ولایاتو کې ما خپل لیدلی، په ځینې کورونو کې په نوم دی تاوخانه، تاسو به متمن اوریدلی تاوخانه؟
بالکل، وو ډیر معروف دی په د افغانستان مخصوصا سړو سیمو کې ډیر زیاته معموله ده تاوخانه.
بهترین لاره دا ده چې په تاوخانه یو تنور د تراره څخه داسې دغه استل شوی دی، داسې لاره ورته کوچنۍ داسې یو تونلک، او دا په د کورونو اتاقو ته تللی او د اتاقو لاندې په اصطلاح به دغه چې دوی کوم ډوډۍ پخوي یا هر څه چې کوي ته دغه حرارت بې ځایه نه ځي، دغه حرارت ځي دننه کوټو ته تقسیمېږي او هم ګرمۍ یې هم په اصطلاح دوی کولای شي خپل پخه دغه غذا او دا شیان دلته پوخ کړي دغه کې. نو دا د بهترین لار ده چې هر څوک چې کورونه جوړي دغه په پام کې ونیسي. په دې چې په افغانستان کې متاسفانه دغه امکانات خوست نشته دی او په دې سړی خوشبینه کم ای، نو بیا هم دا ژر دا کار نه دی چې افغانستان د انرژي مسله داسې ژر حل شي. نو که غالم سي کچيري د خلکو عاید کم وي، بیا ته د برق د مصارفو دوی هم نسي ورکولای. زه خو ما ته معلوم دی چې د قیمت د برق په هغه اندازه نه د خلکو د عوایدو متناسب وي. متاسفانه چې دا مشکلات خلک لري اقتصادي، اما بانم کولای شي خلک د دغه سولری شیان نه استفاده وکړي. او زه پر حکومت باندې غږ کوم چې دوی دغه سولری پنلونه دي باید په ډېره ټیټه بیه حتی سبسایډي ورکړي خپله دولت ولس ته چې دوی د دغه پنلو څخه استفاده وکړي. دغه هندار ورته وایي، دغه هندارې ډېر ګټ هم بې ضرر دي، هم په اصطلاح دوی کولای شي چې هم باندې دوی هم په تولیدو د کوټو په تولیدو کې استفاده ځینې وکړي، هم په اصطلاح د پخولو دپاره هم رڼا ترلاسه کړي. یعنی بهترین شی، بې ضررترین شی به دغه شی. نو دا نو بیا هم بیچاره ولس د اخیستو توان نه لري، منتها دولتونو مکلفیت دی چې دا کار وسي.
مننه آصفي صاحب، تاسو خپل کور کې اوسېږئ؟ دا اوس چې چیرته اوسېږئ؟ او که په کرایي کور کې دی یا په امانت کور کې، څه رقم ځای کې تاسو اوسېږئ؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې مخکې نادم صاحب د تاوخانو یادونه وکړه، یا هغه په ډېرو کمو موادو باندې چې تاسو کولای شئ څو خونې همزمانه تودې کړئ. مطلب مې دا دی چې تاسو داسې یو امکانات لرئ چې له تاوخانو نه کار واخلئ؟ آصفي صاحب غږ مو نه راځي، که خپل موقعیت لطفا لږ بدل کړئ، موږ به ستاسو غږ لږ ښه واورو. ستاسو غږ موږ نه اورو آصفي صاحب، که لږ خپل موقعیت بدل کړئ، موږ به وکولای شو چې ستاسو خبرې واورو. زما اوس تر اوسه پورې هم موږ ستاسو غږ نه لرو. خیر، په هر صورت تاسو تر هغو پورې چې خپل موقعیت بدلوئ او آواز دا اوس ډېر ښه دی، ستاسو خبرې موږ اورو.
نو ما داسې ویلې تاسو پوښتنې په ځواب کې چې کورونه خو کرایي دي او دغه عمره امکانات نه لرو.
بله، او تاسو نشئ کولای چې د خپل د کور خاوند ته ووایئ چې دا امکانات تاسو ته برابر کړي د توخانه؟
نه برابرې یو خو نه کوي، لږ کار هم په کفایت نه کوي، کوم شی چې درته سپارل هغه امانت غواړي. او بل خبره دا ده چې دغه تاوخانه چې دغه خپل یو مصارف لري، یعنی دغه تم لرګي په کار ده، یو شی د سی په کار ده، چې هغه انګار ولري، هغه یو څه مقاومت ولري، نو هغه پلاستیک او دغه شیان که په دغه کې ته وسوځي ول خدای ډیر غواړي، او که دوی هم وسوځي دا کوم فائدہ نه لري.
تاسو دغه ربړونه او د پلاستیک او د شیان چې سوځوي په بخاری کې سوځوي که په تنار کې په څه شي چرګي مو جوړه ده، څه شي کې سوځوي؟ تاسو غږ بیا خراب شو آصفي صاحب. زه داسې پوه شولم چې په بخاري کې سوځوي خو ستاسو غږ تر اوسه پورې هم ډېر واضح نه دی. تر هغو چې ستاسو غږ یو ښه ځای ته ځي او موقعیت بدلوي، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا اندېښنه یا تبصره هر څه چې لرئ وړاندې کړئ اوریدونکو ته.
احمد اکبر صاحب سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
او روغ اوسئ ګل وته خیر خو نه راغلی هم شاز پیزر هو تاسو یو معمول شروع کړی دی چې اوریدونکو ته بیا مثلا چې بغیر کوئی څه څوک تلا نه مونږ وای تاسو ته
مونږ د دې لپاره چې مونږ تاسو خو مونږ پیژنو چې تاسو زمونږ دایمي اوریدونکو یاست، مګر خا دا چې ځان معرفي کوي په دې خاطر چې هغه اوریدونکو چې تاسو کچرته ونه پیژني هغه مو مفصل پیژني. مهرباني وکړئ. مننه. دا به البته همدا پوښتنه بل نادم صاحب نه هم وړاندې وکړو په خپرونه کې چې دا به د دې اخره به څنګه کیږي، مګر زه غواړم چې ستاسو د یوې خبرې په ځواب کې وایم. تاسو ویل چې ځینې خلک کار نه کوي او ځینې خلک تنبلي کوي، داسې وي چې د ټولو خلکو شرایط یو ډول نه وي. احمدي صاحب، اول خو اوریدونکو ته وایم چې تاسو احمدي صاحب له بغلان نه زموږ دایمي همکار یاست، خبرې کوي. د ټولو خلکو شرایط یو رقم نه وي، د هر چا شرایط بیل بیل وي، کېدای شي چې ستاسو شرایط بیا د هغو خلکو په معیارونو په شرایطو نه وي برابر چې مثلا ډیر ښه ژوند لري په افغانستان کې، ډیر ښه خوندي کورونه لري، څو موټر ورته ولاړ دي، ډیرې زیاتې پیسې لري، تجارتونه لري. نو د هر چا خپل بیل بیل شرایط وي، کېدای شي هغه خلک چې نشي یعنی د سوانګ موادو لپاره پیسې نشي برابرولی، هغه به نشي پرختیا برابرولی. ولی په هر صورت زه غواړم تاسو د سکرو یادونه وکړه، د ډبرو د سکرو یا زغل سنگ یادونه وکړه. دا څه رقم سکاره دي چې تاسو یې سوځوي او وایي چې یو ښه ډول یې دي؟ او زمنان مخکې په دې خبرونه کې له نادم صاحب نه مونږ واورېدل چې یو ډول فلترونه شته د ډبرو د سکرو د بخاریو لپاره. تاسو کوم فلتر پیژنئ؟ د بخاری فلټر چې وکولای شي دغه مزره غازونه یو څه کنټرول کړي.
اوه خصوصاً خو تکل سه مختلف خاراتو که استاد امکل خارا باندی است و نخاراتو که دست سختمان نشیدیو که پلتنون لگولی جو واقعه تا غدش خبره غد دوگیر زار تقریباً دست ماهوکی تقریباً دست آرکامور کیش اگه دست به کیپت جگی جن تقریباً دست چاس نکی کنه دا پلتن دیال بار دست اگه تاش چاپ ایسلام تاش به کند پیسلام باندی نسو دوگایش دا مزیرت لکمی نبطوله که دوگای خوزی بیا هم خودش زیان لری نبود مگه سر استفاده کوتاه ولی تکرار سه مختصر میشه کمر زغالی یا برخی زغالی داره پرخشی و توایی داشت غاتی غاتی خفته میگه که ایساب غرته شبوی توای غر چیجی دی تقریبا خواهد داشت یا برخی دخوان لری تور زرورک لری نگاه داشت پکر که تکرار سه مختصر مات تعداد ور لگای نلری زیادتر ور شدت کریه داشت پکر که زیادتر بخاریگان ممتاز افغانستان که تاکن سوادی تقریبا داوست پن این ور دیر تیز دا پتوله که و بیا برخی زغال من نور لرو تکرار سه مختصر مات داخلی پل خمری منطقه پل خمری که کارکار رو توایی نو دا کار نو دی که نو نجیب الوقت دیر پخوانه دیر سرگه که لماخ که دخل کار که کهو نو آغا شیری بی آغا لگ دره لگای لریم لگ دره مایده دی دیر مایده دی دیشه مایده دی تقریبا سی دیر مایده دی نو آغا مایده شیری بی آغا لگای زیادتا انگاری بیا نو دیش پکر که شی سوطان ور بل که تر صحاب سبا سهارا پوریم تقل سه مخترم اگه انگار نکنی گی نو دا همونگی سی استفاده که تقل سه مخترم دا بیا ور دیر آغا کی یعنی تقریبا انگار تر سهارا پورنی خود تر دشپی دول و سویوه بجه پوریم خامت کی نو ور دیر تیزی تقل سه مخترم ور دیر ور تیز دا نو دیر زر ورقی زغال جی دشه ورطا گوری پلک پیه جا پا استرابانی نو اکثریت بیدی غال داری نه پیغم سوی ساب دا نو ور شدت داری و گرخ ور پی تقل سه مخترم
احمدی صاحب پخوا په افغانستان کې یو ډول همدغه د بغلان په فابریکا کې فکر کوم جوړیدل خښتې تولیدې د ډبرو د سکرو او یو ډول بریکټ داسې کلوله کلوله بیضوي شکل لکه د اګۍ په شکل باندې لږ لوی بریکټ دا تولیدېدل او ویشل کېدل اوس هغه شیان په دې فابریکو کې تولیدېږي که نه
یار تکرار سه واقع بود نسته نم مام پیار ندی تیر ورز و صورت مختو ندید که بعضی خالق دسته وار وار دکان نجول کردی دیدا دغدغی و دغدغال نو یو تعداد ما ویل دم دا تاسو ویل خرڅ ته غوښتنه وکړه نو که چې ویل یو زور کټ سم هو کتل نو دا خبر تاو کړ ما ویل مخکې تاسو وکم تاسو به ونه نه را سره تاسو به چې ولا دا لسل ځان وای نو دا ما په خپل سترګو ویل خو سختګي جوړ سوی یعنی یو چا د شپږ کړي غیر مې دي جوړ کړیو خو مونږ ته وڅې یو بیا دا کټ نو که چې ویل نو د شپږ کړي سره سر په سر کړي و چا په سلا باندې نو دا بیا خرڅول یو کټن 200 روپۍ 200 روپۍ ورکول نو په دې اړه تاسو ما ویل اوس مې ویل دا په خامنه ویل تا کڅه مخرمه
ډېر زیاته مننه الله تاسو نه احمدي صاحب څنګه زیاته وي کوم خاص نظر
ندیم صاحب سلامونه وایم وخت چې یو خلک شړای دا راځي زنده لري روغ شي
مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ یو بل اوریدونکو هم لرو فکر کوم چې له دوی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت نادم صاحب تاسو د دوی خبرې واورېدې احمدي صاحب له بغلان نه چې زنګ وهلی و دوی وایي چې په ځینو کورونو کې دا فلترونه لګول شوي البته فکر کوم هدف به د دوی لوی بلاکونه و چې په هغه کې تقریبا د طالبانو حکومت فکر کوم دا کار جبري کړی چې لوی کورونه او بلاکونه چې دي د غو لپاره باید د هغه دستگاه چې دا ټولې اوبه ورته تودوي او دا کورونه او مرکز ګرمۍ تودوي هغه باید فلترونه ولګوي البته په کابل کې خدا کار شونی دی او شوی هم دی نو دغه د ډبرو سکاره چې دوی یادوي دا څه رقم د ډبرو سکاره دي او زمنن که نورو د دوی په خبرو باندې چې پوښتنه دا وه چې وایي دا به اوس دوی وایي چې د حل لاره موږ نه وینو د دې اخره به څه کیږي خو هغه جلا ځواب ورکوي اوس دغه د سکرو د ډولونو په باب کې راته وایست نادم صاحب
خوب اول خوب خپل خاص سلام جناب احمدی صاحب دا ستاسو بزرگواری ده چې مونږ ته عزت کوي خدای مې عزت درکړي بل دا چې ګوره رښتیا دبر سکاره خو خپل ځان کیفیت لري ځینې لکه دبر دي لکه د سبزک دا چې دی د سبزک کان چې په د هرات او د بادغیس ترمنځ چې دی دلته رښتیا داسې تیږې دي چې هغه تیږې ډېر سوانګ هم ډېر ښه دی او ډېر پاتېږي هم او ښه دوامدار وي او ځینې خاکه دي خو خاکه داسې ده چې دغه تجار چې راوړي دوی که داسې یو کار وکړي ما لیدلي ځینې دا کار هم کوي حتی خلک چې شخصي دا اخلي دغه پیسله دا خاکه دوی بیا داسې لکه خښتې ور ځینې جوړوي خښتې جوړوي بیا هم انتقال آسان دی هم سوځول آسان دی دا ګټه دی خوب مختلف دغه دی مونتا د ولست لپاره د ډېر ګران د چې لکه چې احمدی چې وایي چې دی دا کار وکیا یا دوی هم هم قیمت لږ دی هم هم د ځینې کسان چې په کرایي کورو کې اوسېږي د کورو څښتن تواخانې دا شان نه جوړي کوي چیرې څوک اول کورونه غواړي چې نوی کور جوړ کړي په اطراف کې خصوصاً دوی که دا کار وکیا په کابل کې دوی که دا تواخانه په نظر کې ونیسي دا به ډېر ښه وي په دې چې هم په لږ مصرف باندې کولی شي کورونه توده کړي او د دوی دپاره به ښه وي او که چیرې کرایه هم ورکړي د یو انسان چېرته یو ځای ژوند کوي د هغو دپاره به هم ډېر ښه وي نو مونږ ته تکان صاحب خبره دا ده چې د دې مسایلو دپاره ضرورت دی چې تحقیقاتي مؤسسات جوړ شي په دې باندې تحقیق وکړي چې د خلکو د ګرمولو د تسخین د تدویر دپاره څه باید وسي اول خو باید سروې شي چې په یو ولایت کې څومره انسانان ژوند کوي او بیا داسې یو تفکیک شي څونې په کرایي کورونه دي څومره اصلي کورونه دي څه امکانات دا لري دا هر ناحیه کولی شي چې دا د ځان سره یو احصایه ولري دا خو ډېر مهم دی د پلانګذاري دپاره د آیندې دپاره دا کار وشي او تحقیقاتي مسایل دا بیا هم علم ته ضرورت لري چې په دغه برخه کې په اصطلاح متخصصین وي په دې برخه کې دوی هم دې سروې کړي هم دې وړاندیزونه وکړي چې په کومه برخه کې دولت څه کولی شي ولس څه وکړي بالاخره د دغه مشکلاتو د حل دپاره یو حل لاره پیدا شي دا د ولس د توانه ډېر جګ دی دا چې دا بیچارګان سهار د ماښامه د پلاستیکو پسې ماشومان ګرځي په کباړو کې چې پیدا کوي او کور ته راوړي چې دا په اصطلاح خپل ځان پک توده کړي یا ډوډۍ پرې پخه کړي دغه مشکلات متاسفانه تکر صاحب شته دی په اصطلاح دا دی ولس د توانه جګ دی دا دولت پورې مربوط دی چې دولت په دې برخه کې مؤسساتې تاسیس دي کړي تحقیقاتي مؤسسات متاسفانه ځینې تحقیقاتي مؤسسات چې موږ د ورو هغه ټول رنګ شوي دي لکه مونږ چې جیودیزی او کارتوګرافي لوی اداره درلود او هلته مثلا اوس د اوس با واوره سوی د افغانستان کې دغه ته ضرورت چې مونږ په خوا نقشه جوړولې په خوا مونږ په کوی وای کې تیاره الوتکه د مونږ په خدمت کې دي مونږ کشافان په اداره کې دي کله به دا به عکس برداری کوله دلته معلومول څومره با واوره په چیر کې سوی او محاسبه کې د څومره مونږ او بک کولای شي ذخیره کو
فکر کوي چې
صحیح د پر معلوماتو پات
فکر کوي چې دا کار وس نه کیږي
اداره د مزه تیږي
فکر کوي دا کار وس نه کیږي نادم صاحب ځکه چې دا اداره لمنځه تللې
او متاسفانه چې څوک نشته چې دا کار وکړي زه مثلا مثال در کوم چې یو وخت شهید داوود خان هغه وخت چې د جوړیدې ادارې کارتوګرافي اداره جوړوله ځینې سامانالات ماشینونه چې د سویس څخه اخیستل چې په منطقه کې بیساری و اول دغه وسایل تابعه کړي او بعد هغه تعمیر وبند جوړ کړي جوز بوره چې ډاکټر اشرف غنی راغی د دې پر ځای چې تقویه کړي هغه اداره مکمل دغه ځای وایست ټول هغه ترپالونه وبند کښلوي دي او دا تدارکات اداره د تراویسته د پیسو اداره نو خو دا تاسو ګورئ یو چوب چې استاد دی په دغه نه د توقع کې چې دا کار وایي مې کې دا یو ظلم باید د یو اکاډمیک ادارې سره وکړي متاسفانه اوس مثلا سیلابونه راځي د سیلابونه کوم دی چوب تاسو سید کی د کوم ځای راځي راغلی
اوس کله چې د خونه جمهوریت نظام رنګ شو پر ضد د طالبانو حکومت هم د ادارې بیرته راژوندې نه کړې
نه تاسو نه راکړي باید مثلا تاسو وګورئ به نقشه تاسو کولای شئ به نقشه خو هستن که هر اداره چی نقشه تولید دارد نقشه خود دست نزی چاپی یلتا خوب اندازه گیری کیگی یلتا توپوگرافی کیگی یلتا زین میتودون دی چی هوایی عکس برداری کیگی داغو پاساس داغ سامانوارا چی ما تصویل پنوم در پلاتنگ مقیاس کوچک مقیاس بزرگ چی عکس پا نقشه تبدیل والا مثلا طول رو سا پتا پو بلا رسلالی یو غط اداره یو برخ دی عراضی گرده والی نو ته دا کم منطق دا شیبنی متاسفانه دغه د پاره دا وایم چې د دې مسایلو د پاره چې تاسو نن په دا پروګرام کې چې خلک څنګه په صلاح تنویز څنګه برق ولري یا روښنایي نه استفاده وکړي څنګه زانون توده که کورون توده که دیده پاره ضرورت دیده کر سیب چی تحقیقاتی مسائل و محسات ایجاد سی متخصصین دیده و گمان سیب دیده باندی با کارو سیب ایسایه دیده شانو باید سروی وشی و ایسایه دی وزینی واقعی سر سیب بعد اگه بدیو کولا چی که خب پلانگوزاری و که متاسفانه چی دا کار نده سوی پده و بسان که نکیگی بسان که طالبانی کولای سی پشار چی ده چان مشوره واقعی نه
منن
اوز دیمونگ تاسی باسته که دو دوی چارواک داغ باس آوریده لی خب باید وقوالی زده چی ده داغ باس ندوی کولای سی انتباه واقعی ده داغ باس ندوی کولای سی چی شیزده که و دا کار دی دوی وکی
دره مننه ندم صاحب وړاندې به پخپرونه کې لتاسو ده هم پوښتو چې اخر واز د دې وضعیت د پایت رسولو لپاره څه باید وشي مغه پوښتنه چې مخکې احمدی صاحب له بغلان نه مطرح کړه خو زه غواړم له آصفی صاحب سره ورسته خبرې هم وکم آصفی صاحب تاسو په دې وطن کې ژوند کړی د دې وطن لپاره مو کار کړی او اوس پښې خدای درنه اخیستې دي مګر په دې وطن کې تر اوسه پورې هم اوسي له معلولیت سره اوسیږي ستاسو غوښتنې له حکومت نه له خلکو څه دي خبرې غږ مو ښه نه راځي آصفی صاحب غږ مو بیا خراب شو وبخښئ نه تر اوسه پورې هم ستاسو غږ ډېر خراب راځي موږ ته دغه ځای ښه دی په همدغه ځای کې چې ودرېږئ دا ځای سم دی
تاکه سه مطرم بده زیاد بخنه سره ده حکومت ما مقصد دادی چه در طول ملت و در طول وطن ده پاره کارو که خصوصا داد معلولین و ده شهیدان و کورانی پا دیر روی استونزو کی پا دیر رو کراونو که دوی باید دیر غط لاسته و چی دوی تا کارو برو نجور شی دوی نه دیرون مشکلات حل شی یعنی دادم رستونمان ده خبره نده که دوی یا ده قرضی بانگ هم بناری چی پا سود بانده دیر که پیسه وانخ دی او دوی مونگا تا کاروبارونا جور که انشاء الله راستون زهر دی مونگا دوم را دی حیمت اخل گرنیو چه مونگا خپل حیمت رو نکو دی ما تقریبا نون مسکال دی بخود کرد که دو که گی چه ما پخی کرد سوی دی نو هم امدقا کورانی ما پخی کلی ولی دا دی امدقا کورانی حس الحمدلله دی ما پلاس بانی اللہ پاک پور کردی خوز فیلن دقا سیو شرایطو تراغی دی چه زه خپل کاروبار وست بلارم بلچاس که زه کار نسمه کوله نو دغه مشکلات ډیر زیات دي نو حکومت نمو دا غوښتنه ده چې خلکو لاسنیوی وکړي د ټولو او خصوصا بیا د معلول او د شهید د کورنۍ
څنګه لاسنیوی آصفی صاحب حکومت څه در سره وکړي چې تاسو وایې لاسنیوی وکړي پیسې درکړي معاش درکړي که نور څه درته وکړي
حکومت چې دا کوم ماش دی ټاکل دا زوم چې دغه دی هم مونږ ته راکې مونږ ته د کارونه جوړ کې مونږ ته د روزګار جوړ کې مونږ ته د ساره نه لاندې دی مونږ ته روزګار جوړ کې ان شاء الله مونږ هغه خلک نه یو چې مونږ داسې په کور ناسي مونږ نه زوريږو مونږ مثال تیارې ته خوشاله یو نه تاسو یقین په خدای وکړئ یعنی چې د یوې روپۍ ته دته زه نه یم خوشحاله د یوې نه تر کروڑونو روپو پورې چې ما ته دې بل څوک راکړي زه یم چې په خپل لاس مې همیشه ګټلی دي خپلې کورنۍ ته او ځان ته ښه ګرځېدلی یم او باید دی هم وګټم زه خپل کسب مې ما خیاطي ده تکل صاحب د ما خپل دوکان و خو متاسفانه چې لږ مشکلاتو د وجې نه چې همدغه مالینو هغه دپاره ما یوه ټولنه لرله د هغې د پاره منډو ترړو کښې ما دغه دوکان هم لاړ دی د معلولینو په خدمت کې نو که ما ته خپل د خیاطۍ دوکان اوس بېرته جوړ شي فال شي او لږ رخ مخ باید دغه سیستم باندې برابر شي چې هغه وچلېږي د ما دوکان نو انشاءالله زه په دې باندې مطمئن یم چې د ما په زوم کې ستونزه نشته یو خو د الله د طرفه چې سي هغه د مونږه قبول دي
مننه دا خو یو عمومي غوښتنه ده چې کار تاسو غواړئ مګر دا اوس د ژمي په موسم کې څه غواړئ چې څه در سره وشي
د ژمي په موسم کې نو که داسې اوسي خو باید چې مرستې وشي خلکو ته لرګی ورکول شي خلکو ته زغال څنګه هغه چې تصفیه شوي دي هغه ورکول شي خلکو ته د دې دپاره وسایل ورکول شي دا د حکومت مسؤلیت هم ده او حکومت باید دا کار وکړي او د عامو خلکو نه هم د مونږ همدغه هیله ده چې د چا وسه رسېږي که نور څه نه وي حد اقل په خپل ګاونډ کې په خپلو همسایګانو کې دوی سترګې وغړي ځکه چې یو کور یې لري د هغې په څنګ کې خامخا دوه درې نه لري د افغانستان وضعیت په همدغه حالاتو کې ده. نو چې څه دې وسه کېږي هغه د خپل همسایه د خپل ګاونډي سره باید لاس واړي او کومک ورسره وکړي.
تاسو اوس په کابل کې اوسېږئ؟
بله زه په کابل کې اوسېږم.
خپل اصلي کلی کې چیرته چې تاسو زیږېدلي یاست یا اصلي تعلق مو دی ورسره، هلته تاسو ته د ژوند کولو امکانات نشته؟ څه تاسو له کابل سره په څه شي باندې تړلي یې تاسو؟
تکل صاحب زه د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د آخر سر چې خوګیاڼو کې ده ککړک ورته وایي د هغه ساحې مه چې هغه په تورغر کې ده، او حتی د ما د هغه ګرځېدلو امکانات هم هلته نشته. د ما دواړه پښې نشته، زه هغلته د کور نه راووځم او وګرځم ځکه چې هغه غر ده. نو هلته مونږ هیڅ امکانات نه لرو د ژوند کولو، هلته مونږ ژوند یعنې هیڅ امکان نه لري.
زه دا پوښتنه ځکه کوم چې په کابل ښار باندې د وګړو رش هم زیات دی، په کابل کې نفوس یې بیخي زیات شوی دی، خو ځینې تاوده ولایتونه شته مخصوصا په ژمي کې، مثلا جلال آباد ښار دی، مثلا کندهار ښار دی، ځینې نور ولایتونه هم شته چې هلته تاوده دي، خو هلته کاروبارونه هم کیږي. کله مو فکر نه دی کړی چې له کابل نه ولاړ شي او په دې ځایونو کې اوسېږئ؟
فکر مو ډیر کړی د تکل صاحب، ولې مو نه دا کړی په دې باره کې؟ خو خبره داسې ده چې ما تاسو ته وړاندې یادونه وکړه چې مونږ په خپل کلي کې نشو اوسېدلی، او په بل ځای کې په ښار کې یعنې دغه کور کې چې مونږ اوسېږو، زمونږ یو دوست دی کراس کرار راخلي، خو مسله هغه کور جوړول او دغه شینه ده باندې خرابیا چې دغه پورته مونږ جوړو که نه.
ستاسو غږ بیا خراب شو اسفي صاحب، غږ مو خراب شوی، په خبرو مو نه پوهیږو چې دقیقا تاسو څه وایست. نه تر اوسه پورې هم ښه نه دی. نو نسبتا ښه شو، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ، موږ وګورو چې څنګه دی. مهرباني تاسو خبرې
وکړئ.
مونږ ستاسو خبرې نه اورو. فکر کوم چې ستاسو خبرې مونږ ته نه راځي اسفي صاحب. نه چې لږ داسې لږ هماغه مخکېني ځای کې چې مخکې ولاړ وی، که هلته ولاړ شي کېدای شي چې په کیفیت د اواز یو څه نور هم ښه شي. نسبتا ښه دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
نو ما تاسو ته یادونه وکړله تکل صاحب محترمه، په ډېرې زیاتې بخښنې سره افغانستان ته مو داسې ده موبایل هم صحیح کار نه کوي. نو ما چې په کلي کې د ما ژوند نه کېږي ځکه چې زه څوک نه لرم، بچي مې واړه دي، زه خپله باید کار وکړم. نو دلته خو اوس کارونه نشته دي، هلته غر دی، مونږ بېخي ګرځېدو یعنې ما د ګرځېدو امکانات هېڅ نشته، مونږ په یو غره کې یو. نو بیا نو ښار ته زه تللی وم، ما دغه ځمې کې هم زه یو دوه ځلې لاړم ملګرو سره، خو لیکن ما داسې بیا پیدا نه کړه چې زه خپله کورنۍ بوزم او زه په جلال آباد کې ژوند وکړم.
عمر ستاسو څومره دی او ماشومان مو څو دي؟
عمر مو تقریبا تکل صاحب یو څلوېښت دوه څلوېښت کالو پورې مې عمر دی. شپږ مې خپل ماشومان دي او دوه مې ورونه دي چې هغوی مې یو ته مې واده کړی، هغه ګونګی دی په سبا باندې. نو تقریبا درې ماشومان دي، هغه دي دوه دوی پنځه دا دي. نو پلار مو هم سپین ږیری ده او داسې خویندې ورونه دغه چې رئیساب کې. نو تقریبا همدغه یو شپاړس سره فامیل ټول دي ما په غاړه دی، بل هیڅوک داسې نشته ده چې کار وکړي او نفقه راوړي کور ته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اسفي صاحب، ستاسو د ټلیفون اړیکه هم ډیره خرابه ده او مونږ ځینې نورې پوښتنې درلودې د خبرونې په دوام کې. مونږ له نادم صاحب سره خبرې کوو، تاسو هم لطفا واورئ، کیدای شي چې نادم صاحب ځینې مشورې سپارښتنې هم تاسو ته ولري. نو که پاتې کېږئ را سره پات شئ، د نادم صاحب خبرې واورئ، مونږ به له نادم صاحب سره ځینې مشورې وکړو. نادم صاحب تاسو خو مخکې واورېدل، اسفي صاحب وایي چې دای نشي کولای له کابل نه بل ځای ته لاړ شي او په بل ځای کې اوسېږي یو تاوده ځای ته، نو کار هم دوی نه لري، وایي چې وزګار دی. فکر نه کوي چې دا یو لاره حداقل د ژمي په موسم کې ترغو پوري چې دا ساړه لری کېږي او په ځای باندې پسرلی او توده هوا راځي، دا یو د حل لاره وي؟ البته دا زما نظر نه دی، داسې زه د یوې پوښتنې په توګه مطرح کوم.
او ډیر خب د تکل صاحب واخن چې اوس جلال آباد اواز توده ده نه نو تاسو په خوانی کابلیان چې د والیان او یا نور توانګر خلګو دی یو کور بیا تمن جلال آباد کې درلوده چې جمع دی تل جلال آباد ته نو که ده خو بیچاره په قطع سوی دی وای امکانات دی د سړکونو لږ چلته نشته دی خو اتمن یو دغه لري داسې رکشا غوندې شی لري چې څوک یې بیا یې خپله په لاس ګرځوي وایي هلته زمینه د مساعد نشته بل دا چې متاسفانه چې په کلونو کلونو کې اطراف باندې توجه ونه شو چې دولتونه اطراف باندې کار کړی وای او هلته په اطراف کې اکثره په اوتل وختال کې جنګ هم دی امکانات دغه هم نه وو د کار هم نه وو په اطراف کې چې زمینه د کار فابریکات هلته جوړ شي چې خلک هلته اطراف کې کار کوي اوس وګورئ دا کابل دومره توان نه لري دومره ظرفیت نه لري چې 5 میلیونه نفوس په کابل کې په تاسې که بازار ته ووځئ اصلا د تګ امکانات نشته دومره نام خدا نفوس دلته راغلی او ټول د بیوزګاري که د سمنګان دی که د تخار دی که د بدخشان دی که د ډیر ولایتو دلته په کابل کې کار کوي د مجبوریت
یو دلیل دی نادم صاحب چې ما دا پوښتنه هم وکړه همدا دی چې په کابل کې د نفوس د وګړو تراکم بیخي ډیر شوی دی او دلته کارونه هم کوي حتی تاسو نشئ کولی که مثلا ستاسو پښې روغې هم وي د اسفي صاحب خو وایي چې دواړه پښې قطع دي مګر د خیاطۍ یو دوکان ولرئ تاسو ته هغه ګټه چې لازمه ده د نورو خیاطانو له لاسه نه رسیږي مګر که تاسو په خوست کې یو دوکان د خیاطۍ ولرئ یا په جلال آباد کې چون تراکم د نفوس هلته دومره نه دی د کابل پشان کیدای شي چې یو څه زیاتې پیسې وګټئ خپل لکه د ورځني عاید کې
او خبر بیا هلته په اطراف کې ارتقا صاحب هم مصارف هم بیا دومره نه دي نه دومره چې په مرکز کې دی هر څه چې په اطراف بیا ژمن آسانه ده په شرط چې منتایب یو خبر ده چې یو څوک چې کابل ته راغلی ځای پر ځای سوي دي یو ولایت کې اموخته سوي او الوکان دته لویان سوي دي بیا دوی ډېر مشکل ده چې بیا دوی بېرته لاړ شي اوس مګر تاسو وګورئ پاکستان کې دا کډوال چې تللي وو هلته عادت کړي وي چې اسان نه غوښته چې بېرته خپل وطن ته راشي دا یو د انساني او فطرت دغه رقم دی چې ځای دې عادت ونیوي بیا بېرته ته خپل ټاټوبي ته خپل ځای ته نه ځي
خو دلایل باید وي د دې لپاره نادم صاحب چې تاسو له یو ښار سره تړل کېږئ مثلا د کار د درس یا د زده کړو مختلف ډولونه دي په دې باندې تاسو یعنی لږ خار سره تړلی یاست مګر چې کله نوی هغه شی نو خو بیا تاسو لپاره څه فرق کوي چې کوم ځای کې اوسېږئ
او دا هو مجبوریت دی چې بیا مجبور چې سي مجبور شي خپل ځای ته لاړ شي ستاسو گزاره وتی چاره نشته په دې چې وخت دلته بیا کابل بیا ډیر عوام سره ده عوام ډېر سره ده یعنی ډېر ولایتو کابل سره ده خصوصا ژمې د شپې منفي څو ته رسېږي دا به ډېر مشکل دی بله زما پیشنهاد دا دی تکر صاحب دولت ته چې یو موسسات ته چې ګورې اکثر موسسات یا بانک جهاني ده یا یو ایس آی دی یا نورو انجوګانې دي دلته حتی پیادروی یا هغه سړکونه چې په غرونو کې ما لیدلې مثلا جادې میوند نه اخوا ته ما لیدلې چې دوی موسسات کار کوي هلته دوی ته سړکونه جوړ کړي دي نه او ځایي خلک په کار ګمارلې دي اوس دم کېدای شي چې مثلا خپل حکومت د دې موسسات امانګي جوړ کړي او هغه کورونه چې مثلا ضرورت و تاوخانې ولري د دغو نه پیسو نه استفاده وکړي دوی ته پلان ورکړي چې دا کورونه دي مرسته وکړي یا مثلا ځینې د تسخین تنویر لپاره سولري هغه پنلونه باید د خلکو ته بې بذات خلکو ته مساعد کړي دغه موسسات ملګرو ملتونو موسسات دي دلته یعنی کچیر امانگی جور سی که دای سی چی تو دغل آزنام بولست یو خدمت وسی بلاخره در بولست مشکلات یو حال لار بام دای
مننه او یو بل پوښتنه تاسو د هندارو یادونه وکړه یا د سولری برېښنا مونږ په لرګیو خبرې وکړې په د ډبرو په سکرو مو خبرې وکړې او په مختلفو سوانګ موادو باندې وغږېدو یو بل شی چې په کلیو کې اوس یادونه وشوه چې په کلیو واطرافونو کې یو شی الته ډېر معمول دی د حیواناتو فضله مواد دي یا د حیواناتو له خوشایونه چې د سوانګ مواد جوړیږي د دې مقایسه کولای شي لنور شیانو سره چې دا د محیط د چاپیریال لپاره څومره zarar رسي. البته زه پیغام ما ولیدلې دي یو لوستې مې دي چې د غوا فضل مواد د چاپیریال لپاره تاوان زیات دی، مګر کله چې وچی هم همدومره تاوان لري. نادم صاحب، او که یو څه توپیر شته؟
حتما د مونته یو خبر ده چې په اطراف کې دومره تراکم د نفوس نه دی چې ډېر ضرر ورسیږي. هلته بیا دومره تراکم نفوس نه دی که چیرې دا فاضله مواد د حیوانات چې وسوځي دومره ضرر نه کوي. خو ضرر کوي، اما دومره نه چې په دې چې مثلا کابل 5 میلیونه نفوس وګوري چې هر کور نه یو څه ګاز راوځي یا کاربن ډای اکساید یا نور، تاسو وګوره چې ټول هوا ککړ کېږي. اما په اطراف کې بیا دومره ضرر نه شي. که تم د دغه حیواناتو فاضله مواد نه تاسو ګاز تولیدیږي، ځینې هیوادو کې هلته په څاګانو کې ننه باسي، بعد هغه د څاګانو څخه پیپ راباسي چې ګاز
په افغانستان کې هم
استفاده کوي.
نادم صاحب، په افغانستان کې هم ملګرو ملتونو په ډیرو کلیو کې دغه واړه وسایل خلکو ته ورکړي وو چې د حیواناتو له فضله موادو نه ګاز تولید کړي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په کلیو کې شاید دا شی وي.
یو حتماً دا شی دی. یو خواله دا ده چې په اطراف کې تر څو چې ما ته معلومات شته دا اندارو نه ډیر استفاده کیږي. یعنی هر څوک خپل د توان په اندازه باندې اندارې لري چې اقلا د تنویر نه استفاده د روشانه کولو د پاره استفاده کوي. مثلا خپل د موبایلو د چارجول د پاره، څوک چې به استطاعت ولري بیا د ګرمولو د پاره استفاده کوي. خو دغه بهترین شی خو دغه سولاري پنلونه دي چې د ایندار دي چې ډېره ګټه رسوي د تسخین د پاره هم د تنویر د پاره.
د مخکې تاسو ولیدل چې اسفی صاحب له موږ سره و، زموږ بل میلمه، د دوی دغه د اقتصادي سویې لپاره چې دای په بیوزلو خلکو کې راځي او د کار توان او وس هم نه لري، د اندارې اخیستل د دوی له اقتصاد سره یو څه سمون لري او کدا د دوی تر اقتصاد نه ډیره لوړه خبره ده؟
دا ډیره لوړه خبره ده. خو مخکې ما وویل دا بیا د دولتونو کار ده چې ولست اول خو باید هر حکومت باید سروي کې خپل نفوس او که چې په کوم حالت کې دي دغه نفوس، او بل دا چې پس له سروي هغه به بزاعت خلکو ته کولای شي چې انداري حتی په رایگان په مفت شکل باندې توزیع کړي چې دوی استفاده وکړي، او حتی سرمایه داران وغواړي. مثلا دا خو بیا د دولت کار دی. دا خو هغه بیچاره سړی چې مثلا د پلاستیک پسې ماشومان سهار د ماښام ګیري چې یو څه پلاستیک راټول کړي او ځان پرې ګرم کړي، تودا کې د دو د پر واقعا مشکل دی چې دوی دغیندار وخت. یعنی مجموعا دا پلانګزاري دولت د پاره دا لخوا باید وشي.
مننه. او تاسو ویل چې دولت وظیفه ده، یعنی فکر کوي چې دولت کولای شي د دې لپاره چې د مزره غازونو مخنیوي وکړي دا لکه سبسیدي ورکړي خلکو ته؟ داسې
سل په سل دا کار وشي. ګوره په دې پرمختللي وادو کې داسې حالت دی که ته په اتمی نه دی چې ته په دولت کې کار وکړې، تا تقاعد درکړي. حتی هر ځای چې ولو کار ونه کړې چې هغه معین سن ته چې ورسېږي تا ته د تقاعدي درکول کېږي. او که کار نه کوي هم تا ته یو شی درکوي دولت چې ته کار نه کوي. چې کار کوي بیا د تا نه تکس اخلي چې کار کوي. هغه بیا معلوم دی چې یو کلنی عاید دی باید څومره چې د تکس نه معاف وي. کلګ وی هغه تکمیلی کې اضافه به تاسو دنی واخی. دا باید دغه اوس نه باید چې دغه دولت په دغه باید پلان ورسی. اول خو بیا ما تاسو ور چې تذکری اخیستل د ضرورت دی دولت لپاره چې دولت ته معلوم شي چې څومره نفوس شته. بیا ایسایه باید ولري چې څومره څوک په څه شکل ژوند کوي او عاید دی هر نفر څه اندازه ده. دا ټول د ایسایی پر اساس باندې کیږي چې پلانګوزاري پر دغه په معلوماتو باندې کیږي چې په وطن کې د اقتصاد په برخه کې د دولت د وسایني په برخه کې دولت څه کارونه وکړي. ټول سقه معلومات ضرورت شته.
ډیر زیات مننه نادم صاحب، ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکم چې هغه مخینه پوښتنه چې احمدی صاحب له بغلان نه غوښتل ځواب واوري چې نو څه باید وشي، کنه د حل لارې څه دي؟ خو تاسو په خپلو د وروستیو څرګندونو کې تقریبا د پوښتنې ته ځواب وایي. فکر کوم اړتیا به نه وي چې زه بیا له تاسو نه دا پوښتنه وکوم، او د خبرونې په جریان کې تاسو په خپلو څرګندونو کې هم د ښې حل لارې وښودې. نو له تاسو ډیره زیاته مننه. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه مننه کوم نادم صاحب. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه وو د چاپیریال ساتنې متخصص او د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د مرکز د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم، او له هغه مخکې د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفي وو چې معلولیت لري او وزګار دی. د میکروفون ستاسو په دې خبرونه کې راسره وو.
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
کړو ما ګور